افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅوک پر افغانانو د خپل خوښې نظام پرته بل نظام نشي تپلی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
ستاسو د مهمو خبرونو سرټکی د ملي مصالحې عالي شورا وایي له وخت مخکې ټاکنو او له طالبانو سره د قدرت ویش ته چمتو دي. د پوسټ خبرېو کې د ملکي مرجو پر ادعا شوې ده او پاکستان کې زرګونه هغه مظاهره چاند راول شوي چې د اسلام آباد په تکل وتلي دي. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي له طالبانو سره د قدرت ویش او دغه راز له ټاکلې مودې مخکې ټاکنو ته چمتو دی. ښاغلي عبدالله په فرانسا کې له فرانس څلرویشت ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د ترکیې راتلونکې غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو ځانګړی فرصت دی او په خبره یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی طرحې ورته چمتو دي.
Two scenarios have been out in front of us. One is
دو موضوعات موږ په مخ دي. یو د لنډ مودې لپاره د قدرت ویش ته موږ د قدرت ویش په اړه له خپلو همکارانو سره خبرې او شرایط شریک کړي دي. دوه موضوع چې طالبانو ته به د منلو وړ وي یا نه هغه به وروسته معلومه شي، خو موږ له وخت مخکې ټاکنو ته چمتو یو.
ټاکل شوی د افغانستان په اړه د ترکیې غونډه په راتلونکې اپریل میاشت کې جوړه شي. طالبانو د ملګرو ملتونو له مرستندوی ماموریت یوناما او نورو بشرپالو ادارو غوښتي چې خوست کې د هغې پیښې رښتینی راپور ثبت او خپور کړي چې دوی ملکی وژنې بللې دي. طالبانو نن په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د خوست په صبریو ولسوالیو کې د افغان ضربتي قواوو په عملیاتو کې چې د دوی په وینا د بهرنیو هوایي ځواک ملتیا کوي لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل
تقریبا تر شلو پورې عام خلک ماشومان او ښځې په کورونو کې شهیدان شوي دي، کورونه په غوونه وشتل شوي دي. دغه تصویرونه هم راوتلي، ویډیوګانې هم راوتلي دي میډیا ته. موږ ټولو رسنیو غوښتنه داده چې راشي دغه سیمې او دغه ځایونه پخپله وګوري، هلته فرصت او زمینه به ورته مساعد کړو.
د خوست امنیه قمندان داوود امین وایي عملیات د دې لپاره پیل شوی چې دغلته د مخالفینو د ثابت قرارګاه د جوړېدو مخنیوی وکړي. ښاغلي امین خبریالانو ته په یو لیکلي پیغام کې د ملکیانو رامنځته شوی مرګ ژوبله تایید یا رد نه کړه، خو زیاته کړې ده چې د دې ډول عملیاتو قرباني ملکی کسان ورکوي. د ځایي خبریالانو په وینا دا عملیات د کمپاین په نوم حکومت پلو ځواکونو لخوا شوي. دغه ځواکونه د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا روزل شوي دي. بل لور ته په خوست ښار کې نن ماسپښین مهال یوې بمې چاودنې شپاړس کسان ټپیان کړل. د خوست امنیه قمندان محمد داود امین ازادي راډیو ته ویلي چاودیدونکي توکي په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او هغه مهال و چاودېدل چې د ملي امنیت یو پیکاپ موټر له سیمې تېرېده. ټپیانو کې څوارلس ملکیان او دوه د ملي امنیت سرتیري شامل دي. تر اوسه د چاودنې په اړه کومې ډلې نه ده منلې. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه پولیس د امنیتي ځواکونو له لیکو لرې کړی چې تورخم کې یو میرمن په کیبل وهلې وه. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا ګام وروسته له هغه پورته شو چې تورخم دروازه کې په همدې تړاو د پیښې اخیستل شوې ویډیو وارزول شوه. آریان وایي د پولیسو دغه منصوب وهاب نومیږي او نور به ټول عمر په امنیتي ځواکونو کې د کار کولو اجازه ونه لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان پولیسو په خیبر پختونخوا کې د هغو زرګونه لاریونوالو مخه ونیوله چې اسلام آباد خوا ته روان وو. اعتراض کوونکي د هغو څلورو تنکیو ځوانانو د وژنې په غبرګون کې لاریون ته راوتلي چې د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه کې وژل شوي دي. د جانخیلو د سیمې شاوخوا درې زره اوسیدونکو نن سهار د اسلام آباد په لور خپل لاریون پیل کړ، خو بنو ښار ته نږدې پولیسو مخه ونیوله. اعتراض کوونکي داسې مهال اسلام آباد خواته روان شول چې جانخیلو کې ورځني پرلتې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېد. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال محسن داور هم هغه مهال د ځایي پولیسو لخوا ونیول شو چې غوښتل یې د مظاهرتچیانو د درول کېدو ځای ته ځان ورسوي. په برما یا میانمار کې له پوځي کودتا وروسته پرونۍ ورځ تر ټولو خونړۍ وه. د دغه هیواد پولیسو د مظاهرتچیانو د ځپلو په لړ کې یوازې پرون تر نوي تنو ډېر ډیموکراسي پلوه اعتراض کوونکي ووژل. دا مظاهرې په داسې ورځ وشوې چې د برما پوځ د وسلوال ځواک ورځ لمانځله. او درې اروپایي هیوادونو فرانسې، بلجیم او پولنډ د کورونا وبا د مخنیوي په پار محدودیتونه سخت کړي دي. د جرمني د روغتیا وزیر هم ویلي فکر کوي چې له لسو تر څوارلسو ورځو یو قرنطین یا ټولبند ته اړتیا شته چې د ویروس خپرېدل کنټرول کړي. د دې برعکس بریتانیا کې بیا د محدودیتونو په لرې کولو غور کېږي. دغلته ویلز لومړنی ښار دی چې د سفر بندیزونه یې لرې کړي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅوک پر افغانانو له خپلې خوښې پرته بل نظام نشي تپلی.
عملی به هغه طرحی چې د عملی کېدو وړتیا ولري.
ښاغلی غني دغه څرګندونې د ځوانانو د عالي شورا چې غړي د افغانستان په چارو کې زیاتې ونډې ته هوسیږي په لومړنۍ پرانست غونډه کې وکړې.
دا شورا به د هر ځوان د نوښتګر کار د پلي کولو په موخه د مطرح کېدو تر ټولو عظیم محور وي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې مو په یوه پیړۍ کې د افغانستان د رسنیو لوړو ژورو ته په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا دیرشت خپرونې نشرې دي.
د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو اونیزه خپرونه هم په دې برخه کې مهیروي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د دولسو هیوادونو دفاع وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د برما پوځ پر مظاهره چیانو له وژونکو قوې څخه د استفادې په خاطر وغانده. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1350 په صافه وازی اوریدل شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅوک پر افغانانو د خپل خوښې نظام نشي تپلی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د عالي شورا په غونډه کې وکړې. او له ځوانانو هم وغوښتل چې د یوه عادلانه نظام چې هېواد د پرمختګ لوري ته سیخ کړي د پیاوړي کېدو لپاره هڅې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ترکیه کې کېدونکې غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو مهم فرصت بولي او وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به دوه طرحې دې غونډې ته وړاندې شي چې طالبانو ته هم پکار ده چې پرې بحث وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي کوم نظام چې افغانان یې ونه غواړي په زور یې څوک پرې نشي منلی. جمهور رئیس غنی چې نن یې د ځوانانو عالي شورا په لومړنۍ غونډه کې خبرې کولې وویل
فرصت څنګه یې
فرصت مو پدې کې ده چې د یو عادل نظام ستنې کلکې کړئ. لورې ته برابرې کړئ ستاسې له خوښې پرته هغه نظام چې نه یې غواړئ څوک پر تاسې تحمیلولی شي. له همدې کبله باید پر دې بنسټیز فکر وکړئ چې څه ډول یو نظام غواړئ او څه ډول یوه سوله غواړئ.
د افغانستان جمهور رئیس له دې وړاندې هم د افغانانو له رایې پرته د بل چا په خوښه او طرحه له هر ډول نظام جوړېدو سره مخالفت ښودلی و. ښاغلی غني داسې مهال دا څرګندونې کوي چې امریکا د افغانستان د سولې خبرو د ګړندي کولو لپاره د مشارکتي حکومت جوړېدو یوه طرحه وړاندې کړې. هغه طرحه چې ویل کېږي د ترکیې په غونډه کې به هم پرې بحث وشي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې راتلونکې ناسته چې تمه ده د اپریل په لومړیو کې جوړه شي د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې ګڼي او زیاتوي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په اړه هر اړخیزې خبرې وشي. ښاغلی عبدالله د فرانسې سلیروش ټلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی دوه طرحې لري چې طالبانو سره پرې خبرو ته چمتو دي.
دو موضوعات زمونږ په مخ دي. یو د لنډې مودې لپاره د قدرت ویش ته مونږ د قدرت ویش په اړه له خپلو همکارانو سره خبرې او شرایط شریک کړي دي، خو تر اوسه طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. مونږ د قدرت ویش نظریه رد کړې نه ده او چمتو یو چې په دې اړه خبرې وکړو. دومره موضوع چې طالبانو ته به د منلو وړ وي یا نه هغه به وروسته معلومه شي، خو مونږ له وخته مخکې ټاکنو ته چمتو یو.
خو ښاغلی عبدالله دا هم وایي که طالبان فکر کوي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به په زور افغانستان ونیسي لویه تېروتنه کوي. طالبان بیا د راتلونکي نظام بحث د افغانانو خپل منځي موضوع بولي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم که څه هم د ښاغلي عبدالله د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه ښیي، خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دوی له یوه داسې اسلامي نظام ملاتړ کوي چې د افغانستان ټول لوري پکې ګډون ولري. خو د جمهور رئیس غني لخوا له وخت مخکې د ټاکنو کېدو په اړه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې دا طرحه رد کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیون وایي د ترکیې په غونډه کې به بنسټیز بحث د هغې طرحې په اړه وي چې زلمي خلیلزاد وړاندې کړې او د یو مشارکتي حکومت د جوړېدو غوښتنه یې کړې. شنونکی شهزاده مسعود وایي د مخکېني جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ ځینې سیاسیونو په دې طرحه کې یو شمېر اصلاحات اړین بللي او ترې ملاتړ کړی.
عملي به هغه طرحه وي چې د عملي کېدو وړتیا ولري. زما په اند باندې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اخرنۍ طرحه چې د جمهوریت اصل هم پکې رعایت شوی و، بعضې ملاحظات هم پکې و، هغه که اصلاح شي زه فکر کوم چې مناسب ترینه طرحه به هماغه طرحه وي.
خو د افغانستان حکومت بیا د ټاکنو پرته د بل هر ډول حکومت طرحه رد کړې او هغه یې خوب او خیال بلله دی.
و امردل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅوک پر افغانانو د خپلې خوښې نظام نشي تپلی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د عالي شورا په پرانست غونډه کې وکړې. دغه راز ښاغلی غنی ځوانانو ته په خطاب وینا کې وویل چې باید دوی د افغانستان په سیاست کې له دې زیات فعال شي او چې دا هېواد د پرمختګ لوري ته سیخ کړي. د ځوانانو عالي شورا 15 انتخابي، افتخاري او انتصابي او دغه راز دولتي غړي لري. نور حال به په دې رپورټ کې واورئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ځوانان باید په بیلابیلو برخو کې مهارتونه لوړ او تخصص ترلاسه کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د ځوانانو عالي شورا په پرانیست غونډه کې وکړې او ویې ویل ځوانان باید د ملي یووالي د ساتلو لپاره کار وکړي.
هغه ځوان چې فساد کوي، تعصب کوي، ملي وحدت ته صدمه رسوي او یا واقعا کفایت د کار نه لري او په خپل مټ باندې استاد نه د ځوان مقابل کې باید تاسو ودرئ.
ښاغلی غنی د ځوانانو بیروزګارۍ ته په اشاره سره وویل چې په افغانستان کې له دولتي سرچینو سمه استفاده نه ده سبې. په خبره یې په دې برخه کې جمهور ریاست په ګډون د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ناکامه دي. بے ځای معاشونه ورکړل، ل ان ټی ای نه وړه استفاده شوی ده. محمد اشرف غنی د افغانستان په کلنی پرمختګ اندېښنه وښوده. د نوموړي په وینا په کلنی ډول 2-3% کلنی رشد د افغانستان ستونزه نشي هوارولی او هغه وخت به د افغانستان ستونزې راکمې سي چې د پرمختګ له 2-12% پورې ورسیږي. د ځوانانو عالي شورا غړي د حکومت له دې کاره خوښ دي او وایي د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې ځوانانو ته دا ډول شورا جوړیږي. د دغه شورا غړي ژمن په پرانیست غونډه کې وویل
دا شورا به د بدخشان له واخانه د پکتیکا تر برمله، د هرات له انجیل د نورستان تر برګی مټاله او بل اخره له کابل تر زابله د هر ځوان د رسا غږ د اوریدو تر ټولو عالي ترین ادرس او د هر ځوان د نوښتګر کار د پلي کولو په موخه د مطرح کېدو تر ټولو عظیم محور.
د افغانستان د ځوانانو عالي شورا 15 غړي لري چې 14 تنه چې 8 نارینه او 8 ښځې دي. په 8 ځوانانو کې د انتخاباتو له لارې راغلي دي. اته تنه له بیلابیلو قشرونو انتصابي غړي، شپږ تنه د نړۍ له شپږو وچو افغانان چې ځانګړي مهارتونه او تخصص لري، دا ټول د 2 کلونو لپاره انتخاب شوي دي. د دې شورا پاتې 15 دولتي غړي دایمي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنوي څپو سره بیره د غراز لوی خارونه کې د اف ام پسل شر پیند ته په صاف او واضح اوریدل شي. د کندهار د یو شمېر ولسوالیو څخه د جګړو او ناامنیو له امله د کندهار ښار ته کډه شوي کډوال چې شمېرې سلګونو کورنیو ته رسیږي وایي چې په ډېر سخت تو شرایطو کې ژوند کوي او تر اوسه ورسره په کومې مرستندویه ټولنې یا افغان چارواکو لازمې مرستې نه دي رسولې. کندهار ښار ته د کندهار د ولایت یو شمېر ناامنو سیمو څخه د کډوالو د تلو بهیر لا روان دی، ځکه په یو شمېر سیمو کې تر اوسه پورې جنګ جګړې روانې دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د مهاجرینو ریاست مخته په لسکونه کسان چې ډیره برخه یې میرمنې دي د مرستې لپاره انتظار کوي. دا هغه کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو روزګان او هلمند څخه راکډبل شوي. د زرمینې په نوم یوه میرمن وایي چې په ډېر بد حالت کې له خپله کوره راوتلې او اوس په دوه اتاق کور کې له شپږو نورو کورنیو سره اوسېږي.
موږ دغه جنګو سره راغلي، موږ غواړو چې موږ سره یو مرسته وسي او دغه اوسې غوایم او پاتې شوې کورونه یې راونړول. اوس موږ په سرایو کې طالبان ناست دي، اوس موږ په کمه ولاړ شو. موږ نه دومره د ځای لرو چې اوس موږ یو سر په پناه کړو. د دغه نعمت سالونه سره یو چا دوه کوټې راکړې دي، شپږ کوره په کښې کې. موږ په هغه خدای کوو دوغونده لرو چې موږ د ماښام را خدا کوشنیانو ته دی ورکړو. موږ لڅې پښې سر تور سر موږ مؤمنان سهار وختي د چا سره راویستله. موږ چای ویشان پر نغریانو پاتې شله. موږ سهار وختي د سهار اووه بجې وې چې موږ په داشنه یخ دا مؤمنان راویستله. کورونه مو پاتې شول، باغچې مو پاتې شولې. موږ ودې ځای ته څه کول چې موږ په خدای مجبوره کړو. نو اوس موږ بهره په کمه باندې ولاړ شو.
زرمینه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راغلې ده. دا وایي خاوند او زوی په جګړه کې وژل شوي او اوس مجبور دي چې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
زه خپله کونډه ښځه یم، ولاکه دغونې لرو چې یې وخورو یې واغوندو. د راغلي سرام په 2000 په کرا دی، د درو میاشتو کرا ول پر یوه ځای راکړه. په اله پله یې ټولوم. دغونې سړی ما نه درلودې په چې دا کډه را سره ټول کړي. هغه سرایونه هلته باندې ونړ. دلته چې رالو ما ولاکه په بل شي او کاتې بیا په فقر باندې نه دلته ځای لرو. نو په دغه سره ژمې د چوک ته کوره وځي. زما نه پنځمه ده.
د هلمند د نادالي څخه د جګړې له ویرې کندهار ته راغلې یو بله کورنۍ چې دولس غړي لري او د سړک پر غاړه یې اړولي د خوراک لپاره وچه ډوډۍ په مساجدو کې ټولوي.
په دغه درو کې پراته وو. دا کوچنیان مو یخ ودېدې. دا ورته وګوره ناجوړې پراته دي. موږ دغونې ولاکه لرو چې دغه ماښام به راي. ماښام موږ دغه مسجد ته څخه ډوډۍ راټوله کړه. موږ یې راکړه. موږ مو خوړلې ده. دلته پراته وو. نن سهار راغلو. دلته کرایه تر اوسه پرې ناست. اوس دغه وټلو څخه یو ډوډۍ او نیمه ډوډۍ موږ راوړه. مو خوړل. دا کوچنیان دا د ته اوس ناست په دغه ځمکه.
عبدالسلام یو بل کډوال دی چې په جګړه کې کور نړېدلی و. اوس تر شنه اسمان لاندې د سرپنا او نورو مرستو انتظار کوي.
دا به د دوه شې مزین راوي چې نور شانګه دنه تبر تر خاور د شانو لاندې څو دا شان مړی چې کړه چې ویني بل خو مشه لا ویا لا ولا کرای ستریا ولا کړه سر د خلاص فکر د چې چې د شه غونې 13 بل د مور نه د چې د لیدا نو مور اړ نه چې تر دا ځان نو سره سوال دا غره کم در بدن خاط وساري د مو چې مخ ته ماړو دا ولا کړه پتن لاره باندې کې دا وس د تاسو چې راغلي دې نه درغلي.
پاین وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وای په تیر درو میاشتو کې کندهار ښار ته د شاوخوا ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورونی د جګړې له امله را بیا ځای سوي دي. دغه ریاست د معلوماتو په اساس 1500 نورې کورنۍ بیا د ولسوالیو امن سیمو ته له خپلو مینو بیا ځای سوي دي. د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایا وایي چې د دې جملې څخه د 2300 کورنۍ سره د خوراکي غیر خوراکي توکو او د نقدي پیسو مرستې سوي.
د تیرو دریو میاشتو په ترڅ کې د کندهار ولایت دند، ارغنداو، پنجوایي، ژیړی، میوند، ارغستان، شولیکوټ ولسوالیو همداراز د ارزګان او هلمند ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ دلته د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته رابېزي سوي چې د دې جملې څخه شاوخوا 2290 کورنۍ ته د کندهار د کډوالو چارو ادارې په همکارۍ مرستې رسېدلې چې په مرستو کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد او نقدي پیسې شامل دي.
بلخوا په جنوب کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسلمان وایي د بې ځای سوو کورنیو اوسنی حالت یو بشري ناورین دی. د دغه کمیسیون رئیس سلطان محمد عیل وایي ورځ تر بلې د خلکو بې ځای کېدل ډېری خو هغوی ته د ژوند کولو هیڅ شرایط نه دي برابر شوي.
متاسفانه په کندهار ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سوو پر تعداد ورځ تر بلې ورزیاتیږي. په داسې حال کې چې د هغوی د ژوند شرایط لکه څرنګه چې لازمه ده مناسب نه دي. سړه هوا، مناسبې سرپناه نشتون، غذایي موادو او اوبو ته په صحیح توګه سره د هغوی نه لاسرسی، د اړوندو بنسټونو له لورې د هغوی د تصفیات چارو په ځنډ ترسره کېدل او نورو لومړنیو خدمتونو ته د بې ځای سوو محدود لاسرسی ټول هغه موارد چې د بې ځای سوو ژوند یې د بیرابیرو ستونزو سره مخ کړی او همدغه موارد زموږ د جوړې خواشینۍ وړ دي.
په تیرو درو میاشتو کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې 18,000 کورنۍ پر داسې مهال بې ځایه سوي چې د اټکل له مخې په پسرلي او دوبي کې د جګړو د زیاتوالي سره ممکن د بې ځایه سوو کورنیو شمیر تر دې هم څو چنده زیات سي.
ژوند
آزادي خزینه ته اجازه نه ورکي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک درشري
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
آزادي رادیو اوري مخکب خبرونه کوم واوریدل چې د پاکستان پولیسو په خیبر پختونخوا کې د غزورګونو مظاهره چانو مخونی ول چې اسلام آباد اخواته روانو. اعتراض کوونکي د هغو څلورو تنکیو ځوانانو د وژنې په غبرګون کې لارون ته راوتلي وو چې د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه کې وژل شوي دي. شیبه مخکې زموږ د مشال راډیو همکار په دې مظاهرې په اړه وویل
په جنی خلو کې د تیرې تورنه د سلور ځوانان چې کوم ټل شي وو داغه د وژنې زیات کوم احتجاجي پرلته هغه ترننه پورې دوام ولرلو. خو اوس تازه خبره ده چې هغه پرلته حل تنه چې کوم دی وجد شو هغه خلک روان شول د اسلام آباد پر لور د پرلتوال په وینا دوی مارچ پیل کړ، یعنی احتجاج دوی د جنی خلو نه اوس اسلام آباد ته وړي. نو دغه پرلته د چې کوم منتظمین دي دا غوي سره لګ شي بوډان چې مونږه خبره وشه نو دوی وایي چې فلحال دوی خپل مارچ کوم دی هغه پیدا روان کړي دي، ځکه چې ځای په ځای خندونه دي لارې تړل شوی دي. څومره چې دوی پیدا سفر کولی شي هغه به پیدا سفر کوي. وړاندې د بیا ګوري دوی ځان سره ګاډي روان کړي دي، مختلف موټر سایکل ځان سره، بسترې موچته کړي دي، ټینټونه خیمه ځان سره اخستې دي. ټول تیاری سره دوی وایي چې مونږ روان یو اسلام آباد ته، او سره د مړو دغه احتجاج اسلام آباد ته وړي. دغه ول اسلام آباد پر لور روان شو په دې اړه چې مونږ ته پرلتوالو سره خبرې شوې دي. زمونږ اوریدونکي په هر غړي کې اوري دا وو ورځونه ته ورځو په نن اتم ورځ چې د پرلت کې د مذاکراتي ټیمونه چې کم دي د پرلتوالو سره د حکومت لاړخه چې کم دي په خبرو کې بوختول، خو لا هم هغه څه نتیجه ورنکړي. اوس د پرلتوالو وینا ده چې هر ډول مذاکرات چې کم دي هغه ختم شول، دوی مارچ پیل کړ. خو په دې کې یو خبر بل هم در کوم چې هغه اوس تازه راځي چې تاسو هم دوی پرلت چې کوم دی هغه ازینه وچت کو مارچ پیل کړي دی روان شوی دی. خو بیا هم یو بل نوې جرګه منځته ورغلې ده چې پاغه کې سره د صوبایي حکومت او منستران هم شامل دي. هغه هم اخیری یو بل هڅه کوي چې کدلته مذاکرات په دې ډګر باندې کامیابیږي. نو بل طرف ته د پولیس هم چې مونږ وینو ځای په ځای په ډیر زیات شمیر کې نفری راوتلې ده، او د حکومتي چې کوم چارواکي دي د نوم نه خدلو په شرط مشال ریډیو ته لګا شي بعد مختلفو چارواکو سره چې مونږ خبره وشو، دوی وایي چې صوبایي حکومت هم داسې شکاری چې پریکړه یې کړې دا چې دوی د دې مخه ونیسي اسلام آباد ته دغه مړیو نسی، ځکه چې هغه وینا دادا چې دا به بیا یې وا تسلسل جوړ شي که پرلت زینو هغه د بشکل اړ شي خو مړی به ورنکړي چې هغه اسلام آباد ته یوزي. اوس به د دینه پس بیا په دې باندې پته لګي چې پرلتوال مخکې سفر کوي څنګه یې کوي. خو په زیات شمیر کې پولیس سرتیری په نظر راځي، او لارې هم چې پاغې کې خندونه اچول شوي دي، بیریئر لګول شوي دي. پولیسو د نامعلومو زید د مقدمه درج کړې ده، او دوی وایي چې پلاټن روانې دي.
ازادي راډیو د مشال څنګه خبریالو چې په اسلام آباد په لوري د اعتراض کوونکو د لاریون په اړه نور معلومات را سره شریکول. د غرض د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخکښ فعال محسن دول هم ویل کېږي چې هغه مهال ځایي پولیسو ونیو چې غوښتل د مظاهره چیانو د درول کېدو ځای ته ځان ورسوي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو. او سمې ونړیواله موضوع د دولسو هیوادونو دفاع وزیرانو په یو ګډه اعلان کې د برما پاوز پر مظاهره چانو له وژونکو قوت څخه د استفادې په خاطر وغانده. دا وزیران دغه اعلامیه یو ورځ وروسته له هغې خپروي چې پرون په برما کې له هغې راهیسې چې پاوز واک په لاس کې اخیستی تر ټولو خونړۍ ورځ وه. په دې ورځ د راپورونو له مخې شاوخوا نوی مظاهره چیان وژل شوي. نور جزئیات په دې ملالی بشیر راپور کې واورئ.
په برما کې وروسته له هغه چې پوز د دغه هیواد کنټرول په لاس کې واخیست د کودتا د مخالفینو خونړۍ ځپنې پیل کړه. د مارچ په 28 نیټه په دغو ځپنو کې تر نیوي زیات کسان وژل شول او دا په برما کې تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوي. د دولسو هیوادونو نظامي مشرانو د کودتا د مخالفینو ځپنه غندلې او د امریکا، جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او ګڼو ناټو هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې وویل چې په برما یا میانمار کې پوز د خپل هیواد د خلکو په سترګو کې اعتبار بایللی دی. په اعلامیه کې راغلي مسلکي ځواکونه د چلند نړیوال معیارونه تعقیبوي، د خلکو د ساتنې مسؤل وي، نه هغوی ته د زیان رسولو لپاره. په اعلامیه کې د برما له پوز غوښتل شوی چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د میانمار د خلکو د اعتبار ترلاسه کولو لپاره دې هلې ځلې وکړي. د دې اعلامیه د ګډونوالو هیوادونو ډیپلوماټانو هم د میانمار د پوز په اړه ورته غبرګون ښودلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې هیواد یې د برما د امنیتي ځواکونو پر خونړۍ ځپنه کرکه شي او زیاته کړې ده چې دغه پوز د یو څو کسانو د خدمت په خاطر د خلکو ژوند قرباني کړ. بلینکن زیاته کړې د برما زړور خلک د پوز د طرحې واکمني ردوي. جنوب ختیځ آسیایي هیواد برما ته د اروپایي ټولنې استازولۍ د دې هیواد د وسلوال پوځ ورځ د ترهې او شرم ورځ بللې ده. ملګرو ملتونو ویلي د شوک کوونکي تاوتریخوالي له کبله د ګڼو کسانو د وژل کېدو راپورونه یې ترلاسه کړي. د دې ادارې عمومي منشي انټونیا ګوتریش د ملکیانو وژنه په سختو ټکو غندلې ده. د سیاسي بندیانو ادارې چې توقیفونه او مړینې ثبتوي ویلي چې یوازې د مارچ په 28 په میانمار کې 1 نوي کسان وژل شوي او د مارچ په 28 دا شمیر 114 لور سوی دی. په برما کې د فبروري په لومړۍ نیټه پوز د دې هیواد واک په لاس کې واخیست او له هغه راهیسې وضعیت بحراني سوی. پوز د ملکی حکومت مشر آنګ سان سوچی له خپلې دندې لرې کړه چې په نتیجه کې خلکو د ډیموکراسي په ملاتړ پراخ لاریونونه وکړل. سوچی او نور ډیموکراتیک مشران په بند کې دي. پوز ویلي واکه ځکه په خپل لاس کې واخیست چې د نومبر میاشتې په انتخاباتو کې درغلي سوي وه. خو د برما د انتخاباتو کمیسیون دا ادعا رد کړې ده.
تاسو له پیغامونو
محمد رسول ایم له ننګرهار څخه د راډیو له لارې نه ټول هیوادوالو ته سلامونه نږدې وړاندې کوم. پس د سلامونه دا پیغام دی د حمل دیم ورځ کې د بزګر د ورځې سره برابر ده. د حکومت څخه غواړم چې تاسو د ورځ د بزګر په نامه کړی ده. نو تاسو د بزګر سره څه قسم کومکونه کړي دي؟ د سرې د تخم د نورو ضروري ملاقاتو کومکونه مور سره کړي دي؟ او که تاسو د ورځ د بزګر په نامه د بزګر مو په دې خوشاله کړی دی. حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره د هر قسم د سرې او د تخمونو او د نورو ضروري ملاقاتو کومکونه وشي تر څو بزګر خوشاله شي. جزما ورځ منځل کیږي نو ما سره د دغه کیانو کومکونه شوې دي او یو څه امتیاز ترلاسه کی. وسلام به احترام
کلیوال اشنامه د هلمند ما د ټول افغانانو سره کپه لر کې دي کپه بر کې دي. ټول افغانان سمې د غشله ورزه ده چې دا وز د نیالګي او د چمنانو او ګلانو د کرکېدو وخت دی. نو دوی باید دې ته پوره توجه وکړي. مثلا میوه والا نیالګي وکړي یا پارتون نیالګي سره ډډه وکړي چې هغه هم زه کم نیسي او بل حاصل هم نه کوي. یو خو دې دا نیالګیان وکړي، بل دغه ګلان او چمنیانو دا شان دې وکړي چې دا زموږ ستاسو د هیواد دا چاپیریال ته ډېره ګټه کوي، چاپیریال ښایسته کوي، چاپیریال ښه پاکوي. نو د دې سره به زموږ ستاسو چاپیریال هم سم شي او هغه فضا چې دا ککړېږي، هغه هوا چې ککړېږي، د هغه مخنیوی به هم وشي او د دغه ساري مرضونه به هم د دې سره ورک شي. نو زما د ټولو وړوند صدا هیله ده چې همدغه یې وخت دی او بیا د نیالګي دوی باید ساتنه وکړي. چې کوم نیالګی کښېني د هغوی باید دوی ساتنه وکړي. وسلام په احترام.
محمد ګوند پکتیکا ولایت اوسېدونکی د موضوع لفالیت خدمت نه رسوي، ولکه خوشامن و دېله نه مکتب نه مدرسه نه یو سړک دا ولي سامرانه نو ته کیږي له هدایت د پامره اوسېدا راځي راځي نه ډیره مننه کوم ودان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې د افغانستان د رسنیو لوړو ژورو ته مو په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې ونیز خبرونه.